د ازادۍ رادیو د نن ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر نورو راپورونو سربیره په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبر شئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستۍ څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي او تر اوسه پورې شاوخوا څلوېښت کسان هم له دره کړي. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسېدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. روسیه نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یو بار وړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د خبرونو تفصیل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستیو څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي دي. مخکې د شاوخوا 1500 موټرو د سوځېدو خبره شوې وه. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دقیق نشي ویلی چې دغه اور به سوداګرو ته څومره مالي زیان اړولی، خو د هغه په وینا د 200 میلیون ډالرو خبره ده. ښاغلي قاضي زاده په دې پیښه کې د اوښتي ځاني انتلافاتو په اړه وویل چې په خواشنۍ سره شاوخوا څلوېښت کسان تر اوسه لا دره کړي.
زمونږ د څېړنو او د سیمې د اوسیدونکو د ویناو په اساس شاوخوا څلوېښت کسان تری تم دي. په خواشینۍ سره د ځینو مړي په سیمه کې موندل شوي، خو موږ په دې باور یو چې د دې اور پیښې شدت او اوږدوالي ته په پام سره ښایي نور مړي ونه موندل شي.
د دې مخکې د هرات والي وحید قطالی ویلی چې په دغه بندر کې چې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري، د تېرې شنبې په ورځ د اور لګېدو په مهال په کې څه باندې 2500 لارې درېدلې وې. هغه وویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه وو او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې د دغو حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او هغه په زیاتېدو دي، د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د سبب شوی چې یو زیات شمیر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 21 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوی چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمي ټولنې اساسي ستنې جوړوي. د دغو ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. نن میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسیدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فدایي چې دنده یې تعلیق کړې بیرته په دنده وګماري. د لاریون ګډونوالو چې د څه مودې لپاره یې د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه، دغه راز له چارواکو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې مشر عبدالغني علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، له خلکو سره د زور زیاتي په خاطر د قانون منګولو ته وسپاري. د رحیم الله په نوم د لاریون یو ګډونوال
د علیپور محکمه غواړو، علیپور نه غواړي چې نور په دومره لوړ قدرت کې اوسېږي په خاطر د دې چې ملکي خلک ډېر ځوروي او شخصي زندانونه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګ ولایت د امنیت قومندان دنده وروسته له هغې وځنډوله چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سلواغې د میاشتې د 10 د پیښې په اړه د حقیقت موندنې پلاوی خپل راپور د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کړ. دغه پلاوی ویلي چې په سیمه کې د لاریون په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي وو، خو اعتراض کوونکي وایي چې وژل شوي او ټپیان د علیپور وسلوالو. هغه ادعا چې علیپور ته نږدې کسانو رد کړې ده. تر اوسه د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا د ترسره شوې څېړنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ورسله هغه چې په میانمار یا پخوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاو او ولیدل شو چې په لوی خارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي نن په خارونو کې واټونو تر ووتل. د میانمار په دوهم لوی خار منډالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لارون کې ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشر چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او په او د پوځي وسایلو له امله په لارون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هیواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لري او هغې په کور کې نظر بند کړه. روسیې نن د قزاقستان د بایکانور له فضايي اډې یوه باروړونکې بیړۍ د نړیوالې فضايي اډې پر لور وتوغوله. د روسیې د فضايي چارو چارواکو وویل پراګرس ام اس شپارس بیړۍ به چې په خوراکي موادو او اوبو تجهیزاتو او نور وسایلو بار ده دوه ورځې وروسته د فبروري په 18 له دغې فضايي اډې سره ونښلي. په اوس وخت کې په دغه فضايي اډه کې د روسیې د امریکا د متحدو ایالاتونو او جاپان و فضانوردان اوسي. د روسیې پراګرس بیړۍ له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا له 2011 کال وروسته چې د امریکا د شټل فضايي بیړۍ له کاره ولویده دغې نړیوالې اډې ته د خلکو او بارونو په لیږدولو کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 0.0. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.9. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخه لوړه درجه 0.5. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.5. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.9.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جرنالستانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام اندېښنه ښودلې. د هرات والی د اسلام کلا ګمرک په اور پیخه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تور لګولې. د کونړ چارواکو د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړې خو بې وزلې کورنۍ وایي چې دا مرستې کافي نه دي.
چولیک می خوان شاید شو وو سره کو شو کتا بچی می واړه د دوه ماشومان دیو پستر کم نیمزه دغه شیړا دي هلور می واړه دا وو سره په کومه کو شو چې نور هم سره سره شم خدا.
د بوست کلا د بیرغونې د چارو د پرمختګ په اړه هم یو راپور لرو.
مرحمت سازی خو بل دا کټم کی چې د دنیا والو خلک چرازی هغه په پویږي چې دلته په کلابیس کې ستیر سوی دي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو او خبریالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. په دې راپور کې چې نن خپور شو په تیرو 15 میاشتو کې د یو لسو فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوې. یونما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2018 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 د رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین وژل سوي دي. د دغه راپور له مخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له پیله او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 3.5 نیټې پورې یوولس د رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین په هدفي حملو کې وژل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي د بشري حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هرې شایسته او خلاص ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو لارې د جګړې د پای ته رسولو پر مهال باید د بشر د حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات واورېدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری یې په یو کال کې وژل سوي، 2 د بشري حقونو مدافعین او 3 د رسنیو کارکوونکي وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو 4 میاشتو کې وژل سوي چې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکوونکي وو. په دغه راپور کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل سوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقونو د فعالینو او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب ته پام وکړي، او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندېدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي، او په خبره یې طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه،
طالبانو له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او مقناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې غډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبره دوی په دې اړه خپل څېړنې کړې چې په لازم وخت کې به له خلکو سره شریکې کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای د هغو خبریالانو لړل دی چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سو. که څه هم د کورنۍ چار وزارت وایي د هغه وژونکو یعنی ولی، خو د یو شمیر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغو پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکوونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د وروستیو هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هېواده وتلو ته اړ سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت لسګونه کسان د امنیت قومندانۍ الادات فدایي په ملاتړ راوتلی وو او لاریون یې وکړ. فدایي د میدان وردګ ولایت امنیت قومندان و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې دنده وروسته له هغه وځنډوله چې د روان لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 10 د جمعې په ورځ د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 12 کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان دي.
ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د دوشنبې په ورځ د میدان ښار واټونو ته راوتلي وه او د دغه ولایت د پخواني امنیه قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د فدایي دنده وروسته له هغه وځنډول چې د دولت د حقیقت موندنې پلاوي د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د لاریون پر مهال د 12 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ټپي کېدو په اړه راپور د کورنۍ چارو وزارت ته وړاندې کړ. اوس د میدان وردګو ولایت لارین کوونکو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه غندلې. که څه هم سیمې ته د استول سوي دولتي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې وژل سوي ولسي وګړي وه، خو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په بیسودو ولسوالۍ کې هغه مهال د علیپور وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی وو او وژل سوي ټول د علیپور وسلوال دي. حشمت الله او عبیدالله د دغه لارین ګډونوال وه.
دا قومندان د امنیت دغه چې لږ امن اوستلی اوس غواړي اوس تبدیل کړي، موږ غواړو چې دا قومندان د امنیت بېرته راشي او علیپور باید محکمه شي.
قومندان صاحب امنیت یو لاس په نور رانسي کېدای شي ولایت سقوط وکړي. دا اوس هم په ټولو پوستو کې ټول راغلي دي. د خپل خلک دي کېدای شي قومندان امنیت نور مشکلات زیات شي، کېدای شي خلک لاړ شي، داسې څوک نشته چې بیا دا ولایت وسات.
دغه اعتراض کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزی ادارې وغوښتل چې علیپور دي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب جوړ سره وسی. تر دې مخکې د علیپور اړوند کسانو ازادي راډیو ته دا ډول خبرې رد کړې وې او وایي چې علیپور په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش جګړه مارانو پر وړاندې وسلې پورته کړې دي. سیمه ته د استول سوي دولتي حقیقت مندنې پلاوی یو شمیر غړو کورنۍ چارو وزارت تر خپل راپور وړاندې کول وروسته ازادي راډیو ته ویل هلته دوی داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي چې لارین کوونکي وسلوال وو. د حقیقت مندنې پلاوی غړي احمد علي راشد د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسي وګړو لارین کړي وو ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان د بیسودو ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللي وو، خو هلته د اسارېدو سره یې سم سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. د حقیقت مندنې پلاوی د راپور ترلاسه کولو وروسته د کورنۍ چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خواشیني وښودل او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه وویل سوي چې پر لارین کوونکو چا ډزې کړې وي، خو ویل سوي وه چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندان دنده ځنډېدلې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل سوې چې د قانون په رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره به موضوع وڅېړل سي. د یادولو وړ ده چې افغان حکومت قومندان علیپور د غیر مسؤله وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې یې تورنوي، خو پلویان یې بیا د خلکو د ساتنې مبارز بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کورنیو سره چارواکو د نغدو پیسو مرسته وکړه. دا هغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پریښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع نور تفصیل له کونړ نه په دې راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپیداری ولسوالۍ وسیدونکې ده. دواړو د ژوند ملګری په جګړو کې له لاسه ورکړی دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کاټې مو ګرځول، راګ وګرځولې، اوس په دغه نوابات کې اوسېږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی مې وړو کې دی، موږ غواړو چې نور کومک هم نه دی نه راسره وشي.
چپ ادارې نه راغلي د جنګونه او دغه نه په شوریک ته او شوریک مې خاون شهید شو، اوس راکو شو کته دلته مې اته میاشتې کېږي. بچې مې واړه دي، دوه ماشومان دي، یو په سترګه مې مزوی دغه دی، شیړه دی، لور مې واړه ده، اوس اروپو کومک وشو چې نور هم سره سره وشي. ښه ده.
دلته ډېرې نورې مېرمنې او سړي چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریښې، نن د مرستو اخیستو لپاره راټول شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نورې مرستې هم وشي، خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د مهاجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي. عملا موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزې شو سره مرستې ترسره شوې دي، او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې غږ کوو، د مهاجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنګونو او ناامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریښي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
لازادی راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د هلمند د بست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوي چې منظور شوي او عملي کار یې مخکې پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړي.
بست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې، او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکی وایي چې یوازې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس، اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دغې کلا لپاره 15 پروژې منظور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی، بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چې دی تقریبا 55 پیسده بشپړ شوی دی. د تاریخي اخچال کار 30 پیسده، مثلا د علامه محمد ابن حبان بستی د مقبره کار هم داسې یعنی تر 50 پیسده پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10 پیسده تر سره شوی دی.
دغه کلا د لشکرګاه ښار په سیمو کې د هلمند رو ترڅنګ پرې وی خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه شوې ده، او د دې سیمې د شعب او هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویل وړ دی چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمیر زورواکو غصب کړي دي. په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغه تاریخي کلا په وړاندې ډېری مقالې لیکلي دي وایي باید دغه کلا په پنی او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه شوې وه.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار شوې ده، داسې شین رنګ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې 100 کاله وي، هغه یې ور 200 کاله کوي، ور 300 کاله کوي، مرامت یا ګټه کوي خو په پنی ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرامت سازي خو بله دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده، او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم وي او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومیږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي.
بوست کلا د یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه شوې ده، او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغې کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده، او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېرې برخې لا نورې هم ونړېدې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکړي. د دې ادارې چارواکو نن دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تیر کال 15.5 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. نور جزئیات ملالی بشیر اوروی.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالي د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبريالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبريالانو ته وویل چې دغه ادارې پر روان لمریز کال کې 6.5 سلنه خپل عادي بودیجه او 9.5 سلنه پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ په راتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرري په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکاري 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 12.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول شوي، خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوي، او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته 8 ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 1500 سرچینې پیژندل سوي او عاملین یې محاکمه سوي، او د هوا د ککړتیا نورې 1518 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوي دي. د تودوشي مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل چاروالی چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 500 تر 800 پورې سپما کړې ده. د کابل ښاروال داود سلطان زوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د ښاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو
سیف خبر کوم د کابل نه. د کابل په هاتی کې چکم د بوټو د کار لپاره کار شوی دا. هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی دا. پیسې وسه پورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دي، ما په شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چا هغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکولی شي. د نور کار ته دې درست ونیولی شي. وسلام.
تور پاچا د غازی آباد ولسوالۍ د نشاګان د کلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خرابه ده او په دغې باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي، په خاصه توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړه کړي. ازادۍ راډیو زنده باد.
نو مینه نعمت الله زلان د زابل ولایت شاجوید ولسوالۍ د سپرمشه تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت له موږ غوښتنه ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده. نو پر لاره باندې ډېر مشکلات، موټروانان، ډریوران د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مننه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل له وروره مکتب نه لرو. په صدیق آباد په کلي کې رسمی مکتب نه لرو. دلته چې ورته د وقف کړی د پاغیم د دوه کومولان جاد وروره، موږ ماشومان د مکتب پاتې دي او حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. و سلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې ورستای راپور. د مریخ مدار ته یوې استول شوې فضایي بیړۍ ځمکې ته نوي تصویرونه مخابره کړي دي. په یو تصویر کې دا سره سیاره په داسې حال کې لیدل کېږي چې پر نیمایي برخه یې د لمر رڼا خوره ده. د فضایي بیړۍ متحده عربي اماراتو د مریخ مدار ته استولې ده. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربي اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې سپوږمکۍ له لورې استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کېږي او دغه راست د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربي اماراتو سپوږمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتر مزل وروسته د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نور هم کمه شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزاول منصوري په نوم ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځي ته لاړه. د دغه هیواد ستور بیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شو. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړۍ هم د مریخ په لور روان شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشتې سیارې ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لدې سره د آزادی رادیو قدر منو اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایښت چې مقیم نائب به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر